آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا را غشنه ریو قدر منوریدون کو اسلام علیکم سهار مونیک مرغ نن دوشنبه ده جولای ده میشتی و وشته منیته ده زهسیب الگوزی داسته ده دی ساعت ویم سهارنی پشتو خبری خبرانو بلندی کم پا پیل که استاسو پام ده مهم خبرونو سرکو کترارو
د بدخشان په ولایت کې لسل نه زیات محلي او سرحدي پولیس طالبان ته تسلیم شوي دي. د خیبر پښتونخوا د چترال په ضلع کې دوامدار بارانونو په پراخه کچه تباهي رامنځته کړې ده. الشباب په موګدیشو کې د مشهور هوټل مخې ته د موټر بم د مرګاني بریدې مواري قبوله کړې ده او سپینه ماڼۍ وایي چې امریکا د داعش او کوردي اغیانو په ضد د ترکیې د هوایي عملیاتو ملاتړ کوي.
سموش په دې خبرونه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د وینا پاکل ریپورت لرو. د ننګرهار څخه ریپورت لرو چې وایي په دې ولایت کې بزګر وایي چې که حکومت د دوی سره مرسته ونه کړي نو دوی به د کوکنارو کرلو ته ادامه ورکړي. او کینیا ته د ولسمشر اوباما د سفر او د دې هیواد ځوانانو ته د هغه د پیغام پاکله مفصل ریپورت لرو. خو د دې ټولو د مخه پام کړي د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
طالبانو د بدخشان ولایت د وردوج د ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې د افغانستان د امنیتي قواو یو مرکز نیولی دی. ولایتي چارواکي وایي چې دغه مرکز یو سلو پنځه محلي او سرحدي پولیس له خپلو وسلو او مهماتو سره یو ځای طالبانو ته تسلیم شوي دي چې د طالبانو چې د پولیسو قوماندان هم پکې شامل وو. د بدخشان د والي مرستیال ډاکټر ګل محمد بایدار امریکا غږ ته وویل چې د څو ورځو سختو جګړو له امله لس محلي او سرحدي پولیس او شل تنه طالبان هم وژل شوي دي. د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي عبدالله ناجي نظري امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو د حملې نه وروسته له مرکز نه تازه دمې قواوې راونه رسېدې او درې ورځو پورې پولیس محاصره وو. د تسلیمۍ نه بغیر بله لاره نه لرله.
توقع کیږي چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د استازو ترمنځ به د دویم ځل لپاره د روانې میاشت په پای کې مخامخ خبرې وسي. د هیواد عام وګړي وایي هیله لري چې ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه به ورسره مرسته وکړي چې خبرې یې کامیابي سي. د خوست دوو قومي مشرانو او ځینو عامو وګړو زموږ خبریال ابراهیم ریمی سره په مرکو کې په دې اړه خپل احساسات داسې بیان کړي دي.
زموږ څوارلس کاله تیر حکومت متاسفانه په دې ونتوانېدو چې د طالبانو ادرس پیدا کړي. په دې وروستیو کې خوشبختانه چې غیر رسمي خبرې څوره وشوي، نو دا ډېر بهتري چانس دی. او خپله د طالبانو مشر ملا عمر هم تایید کړي، نو دا د خبرې د دوی د رهبرۍ طرفه دي. او بل په دې کې د پاکستان رول مهم دی.
د اوسنی جریانات چې روان دي د سولې په اړه، د افغانانو لپاره، د جهان لپاره، د ګاونډي مملکت لپاره آخري چانس ده.
هیڅ شته ضرورت نه لرو، لکه موږ صلح ته چې ضرورت لرو. بی ګناه خلک قتلېږي، بی ګناه خلک مړ کېږي. په واورز د موږ مړ یو، خو واورز دی نه خو چې مطلب په وطن کې صلح وي، آرامي وي.
زه ترګول زدرون په سولې سره سر خیر دی. د سولې نه بغیر نه حکومت جوړېدای شي او نه ترقی رتلای شي ملک ته.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستاني پولیسو له قول رپورټ ورکوي چې نامعلومو وسلوالو پرون د اکشن بی پروس په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو کارمن په خپل کور کې وشلې دي. خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې ولې په نشه سوی دي. پولیسو ویلي چې وژل شوي کارمن چې اقبال بیګ نومېدی د امریکا په سفارت کې د مخدره موادو د ضد ادارې سره یې کار کوه. په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې.
په داسې حال کې چې امریکا له ترکیې سره خپل ملاتړ اعلان کړی، د یک شنبه پر ورځ د ترکیې په جنوبي ختیځ کې د موټر بم په چاودنه کې د ترکیې د پوځ دوه عسکر وژل شوي او څلور نورې زخمیان دي. د ترکیې د هوایي پوځ جټ الوتکو په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مرکزونه په نښه کړل او هم یې د عراق په شمال کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی د یاغیانو په مرکزونو بمباري وکړه. سپینه ماڼۍ وایي انقره حق لري چې د ټیرریستي هدفونو په ضد لازم اقدامات وکړي. په عین وخت کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې د صدر اعظم داود اوغلو سره د یک شنبه په ورځ په تلیفون خبرې وکړې او غوښتنه وکړه چې د کردانو په ضد له حده زیاته عسکري قوه نه استعمالوي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کینیا ته د یو درې ورځنی سفر نو وروسته پرون د یک شنبه پورې د ایتوپیا پایتخت د سبابا ته ورسېدی. اوباما نن د دوشنبه پورې د ایتوپیا له حکومتي مشرانو سره ملاقات کوي او د افریقایي اتحاد مشرانو په عالی اقتصادي غونډه کې به وینا وکړي. توقع ده چې ولسمشر اوباما به د ایتیوپیا له صدر اعظم سره په خپلو خبرو کې زیات تاکید په هغه هیواد کې د بشري حقوقو او په ګاونډي ملک جنوبي سودان کې د رواني کورنۍ جګړې په اړه وکړي. د بشري حقونو ډلو د ایتیوپیا حکومت په دې تورن کړی دی چې جورنالستان او د اپوزیسیون ملاتړ کوونکي کسان نیسي او ځپي. له همدې وجې هغوی ایتیوپیا ته د ولسمشر اوباما په سفر باندې انتقاد کړی دی.
د یک شنبه په ورځ د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د یو مشهور ټل مخې ته د موټر بم په مرګانۍ حمله کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي دي. د جزیرې په نوم په دغه هوټل کې چې د موګادیشو له نړیوال هوایي ډګر سره نږدې موقعیت لري د مصر او چین سفارتونو هم دفترونه لري او زیاتره ورته د حکومت پر پولي چارواکي خارجي ژورنالستان او ډیپلوماتان ورتلل. د سومالی د الشباب وسلوالې ډلې ذمواري په غاړه اخیستې ده. محلي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې په وژل شوو کسانو کې تلویزیوني ژورنال لس او ټول ملکیان شامل دي. حکومتي چارواکو لاته روسه پوری دغه مرګانۍ حمله په باب پوره معلومات نه دي ورکړي. الشباب په یو بیان کې ویل چې وګړي پر نوې وژن کې حمله سرتا ورسوله او د ایتوپیا د عسکرو په لاس د سومالی د بی او باکول په سیمو کې څو ورځې مخکې د الشباب د جنگیالو د مرګ غچ اخیسته. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کینیا ته د یو درې ورځنی سفر نو وروسته د یک شنبه په ورځ د ایتوپیا پایتخت ادیس ابابا ته ورسېد. په داسې حال کې چې د یک شنبه په ورځ د یمن په بندري ښار عدن کې د یوې غټې هوایي اډې د نیول لپاره د هوسیانو او یاغیانو ترمنځ د هوسیانو او مخالفو ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د هوسیانو مشر د سعودي عربستان په مشرۍ د اوربان اعلان رد کړ. د فرانسې خبري ایجنس ای ایف پی وای چې د هوسیانو مشر عبدالمالک الحوسی په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د اوربان نه مني او سعودي عربستان اوربان د دې لپاره نافذای چې د یمن د جلا وطن حکومت په لویانو ته موقع ورکړي چې راغون شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
پرون د سوریه جمهور رئیس د خپل ملک په ملي تلویزیون کې په وینا کې ویل چې د سوریه پوځ د ځینو سیمو نه د ستراتیژیکو دلایلو له کبله پر شا تګ کړی دی. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ایډوارډ یورینین په دې اکلی رپورټ لیټلی دی چې پښتو متن به تاسو ته وړاندې شي.
وی ډلې خلکو کله چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په ټلویزیون کې وینا کوله نو هغوی ورته چکچکی کولې. ښاغلی اسد د سوریې د جنگ او د شخړو په باب ویلي چې سوریه د هغو خارجي ترورستانو او خارجي فوځ سره چې د سیمې او د نړۍ قوي ملکونه ورسره مرسته کوي په جنگ کې ده. هغه یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې سوریه به هیڅکله هم خارجي فشار ته تسلیمه نشي.
فالدول المتمسكه بحقوقها لابد وان تنتصر وخير مثال على ذلك هو ما حققته الشعب.
د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد وای هغه ملکونه چې د خپل حق د پاره جنگيږي په نهایت کې بریا د هغوی په برخه کې وي. هغه وای لکه څنګه چې ایران د نړیوال ټولنې سره د خپل اټومي پروګرامونو په باب په خبرو کې تر لاسه کړ. دا په دې تیر یو کال کې اول ځل دی چې ښاغلی اسد د دومره ډیرو زیاتو خلکو په مخ کې وینا کوي. هغه دا هم ویلي دي چې هغه ملکونه چې د ترورستانو ملاتړ کوي د ځینو خلکو سره د دې لپاره زیاته مرسته کوي چې د سوریې په خلکو کې ناامیدي او مایوسي پیدا کاندي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ویلي دي چې هغه د سیاسي حل طرفدار دی مګر په دې هم ټینګار وکړ چې سوریه به هیڅکله هم چاته تسلیم نشي.
نتجاوب مع كل المبادرات لذلك ذهبنا الى حوارات جنيف وموسكو والتي هدفت لتحقيق ارضيه سياسيه.
قبل اسد وای چې هغه د شخړې د حل د پاره د مذاکرات وملاتړ کوي. هغه وای چې د ملک د زنو سیمو نه د سوریې فوز په دې خاطر وتلې چې د هغو نورو سیمو دفاع وکړي چې زیات اقتصادي او نظامی اهمیت لري. مګر هغه د خپل ملک د خلکو نه غوښتل چې خپل فرقایي سیاسي او فلسفي اختلافونه یوې خواته پرېږدي او په خپل کې متحد او یو موټی شي.
فبالتوازي مع الهواجس الامنيه هناك ايضا الهاجس المعيشي.
د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد دا هم ویلي دي چې د برېښنا قطع کېدل د تیلو او د اوبو کمی هم د هغه اقتصادي جنگ یوه برخه ده چې د هغه په حکومت تحمیل شوی دی. ښاغلی اسد د خپلې وینا په آخر کې د خپل ملک د فوز او د ملکیانو نه په دې ډېره مننه وکړه چې په دغه جنگ کې ډېر کړاوونه ګاللي او ډېر زیات قیمت یې تادیه کړی دی. هغه د سوریې د اصلي متحدینو یعنی ایران، روسیې، چین او د حزب الله د ډل نه هم په دې خاطر زیاته مننه وکړه چې د دوی سره د ضرورت په وخت کې ښه زیاته مرسته کړې ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدي. په ننګرهار ولایت کې بزګر په حکومت راغ کې چې له دوی سره د مرسته وکړي کنه نو دوی به د کوکنارو کرلو ته ادامه ورکړي. په دې اکله زبیوله غازی رپورټ لیږلی دی.
ننګرهار چې د کار لپاره پراخ ځمکې لري بزګری په حکومت او نړیوالې خیریه ادارو غږ کوي چې دولت د حاصلاتو د خوالي او بخور سیستمونو د جوړېدا لپاره هڅې وکړي کنه د کوکنارو لکره لاس نشي اخیستلی. په دغه ولایت کې چې ډېر خلک یې په کرکیله بوختي کروانګري پر حکومت نیوکه کوي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د دوی په نوم خورا ډېرې پیسې راخیستل شوي خو د نورو جیبونو ته ورغلي دي. بزګر وایي تر هغې چې د ژوند سمون لپاره کار نه شوی نو کله هم د کوکنارو لکره مخ نه اړي. دوی وایو سم له حکومت نه په دغه برخه کې د مرستې په تمه دي.
که دوا پښیم دوا مونږ ته راکې د دوا ټولنې سبا ګران دی او زمونږ وسه په نه رسېږي په دې چې د حکومت د ځاګړو سره چې مونږ ته دوا سره کومک مونږ سره وکړي.
حکومت دغه د زراعتي محصولات چې کوم داخلي دي هغه
ننګرهار یو له هغه ولایتونو دی چې د کوکنارو کرم پکې د پام وړ دی. د حکومتي چارواکو په وینا چې سږنی کال د ننګرهار په نږدې ټولو ولسوالیو کې څه د پاسه 3000 هکټار ځمکه کې د کوکنارو کر شوی. د ځایي بزګرو دلیل دا دی چې که د دوی په نوم راوتلې پیسې کروانګرو ته ورکړل شوی وای نو ډېرې للمې ځمکې به آبادي او د داسې فصلونو کر ته به لاره وره شوی وای چې ژوند به د پام وړ ښه شوی وای. په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار تیره شوې او روانه سوکړه لامل شوی چې بزګرۍ د اقتصادي پلوه د مرګ او ژوند په پوله ولاړ حالت کې ژوند تیر کړي. د دغه ولایت ولایتي شورا غړی زبی الله زمری هم د ننګرهار بزګرو سره د افغان دولت او نړیوالې ټولنې شوی ظلم د دې لامل ګڼي چې د میشتو کروانګرو ژوند ورځ تر بلې تریخېږي. خو په ورته وخت کې د ننګرهار د کرنې رئیس انجینر حمیدالله نذیر امریکا غږ ته ومنله چې تیرو دیارلسو کلونو کې د بزګرو شته ستونزې د اړتیا سره سمې نه دي حل شوي. هغه وایي په سیمه کې بزګرو ته د حاصلاتو د ښه والي لپاره په نوو لارو کار کوي.
د ننګرهار د کرنې ریاست د سبزیجاتو په ډیرو کمو انواعو باندې کار کوي چې هغه د دیخانانو لپاره مونږ تخمونه اوسه پورې نشو تولیدولی. د ادویجاتو په باره کې نو مونږ صرف دومره کوو چې هغه څوک چې دوایانې خرڅوي هغه باید مسلکي وي، جواز باید واخلي. ولې کوشش هم دا دی چې دیخانانو ته داسې لارې او طریقې وروښیو چې هغه د کیمیاوي درملو د استعمال نه خودداري وکړي.
که څه هم د هیواد په کچه بزګرو ته په کرنیزه برخه کې ډېرې اسانتیاوې نه دي چمتو شوي خو په ځینو سیمو کې په خصوصي ډول بزګر هڅول شوي چې حاصلات ښه او د ژوند اسانتیاوې راسمې شي.
د افغانستان د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي پر نشئی توکو او الکولو یو شمیر روغ دي کسان د سړکونو او واټونو پر سر د نجونو پر زورونې لاس پورې کوي چې د ستونزې الکړی سو په وړاندې کمپاین پیل کړي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد وایي د نشیانو لخوا د نجونو د زورونې د مخنیوي کمپاین به د عامه پوهاوي، ذهنیت جوړونې او په نشئی توکو د روغ دو کسانو د درملنې لارې په ټول افغانستان کې پر مخ یوسي او په سر کې به د 150 پروګرامونو په ترسره کولو سره لږ تر لږه زر کورنۍ تر پوښښ لاندې راولي.
د منګه د اخیرنۍ تحقیق په بنسټ یو زیات سلنه ځوانان چې مهم ښارونو کې لکه د هرات او بلخ او ننګرهار او بل خصوص په ځانګړي ډول په کابل کې هغه ځوانان وو چې د شپې یا د ورځې په نشه باندې اخته وو، زیاتره الکول او شراب استعمالول. د برنامه د هغې نه مونږ ته انګېزه پیدا شوه.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت په داسې وخت کې دا کمپاین پیل کړی چې لا هم د غیوات په لوی خارونو کې جنې د یو شمیر ځوانانو لخوا زورول کیږي، خو تر اوسه په دې برخه کې کومې ادارې د زیانمنو جنو کرش میره پډاګه کړین ده. د غراز د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وای په افغانستان کې سباندې 3 میلیونه وګړي په نشې توکو روغ دي، چې له دې ډلې 1 میلیون خزه او 1 میلیون نور ورکې داسې ماشومان شامل دي چې پر نشې توکو د روغ دي کېدو تر جدي ګواخ لاندې دي. میرمن عظیمی پر نشئی توکو دروغ د کسانو شمیره د اندېښنې وړ وبلله او زیاته کړه هسي روانې دي چې د کورنۍ په همکارۍ ځوانان له نشئی توکو وژغوري ترڅو سالمه ټولنه ولري. میرمن عظیمی د نشیانو لخوا د نجونو د زورولو په اړه وویل، یو له دې لاملونو چې ځوانان په کوڅو کې نجونې زوروي د نشئی توکو استعمال دی. موږ هیله من یو چې زموږ ځوانان د خپلې ټولنې او اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره تل خپل خويندو څخه ملاتړ وکړي، نه دا چې هغوی وزوروي. له بل خوا د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د جندر د برخي مسؤلین وای چې دوی په ټولنه کې د نجونو د زورونې پیښو د ته اړېستل ترسو د دې پدیده پر وړاندې مبارزه پیل کړي. دغه وزارت د جندر د برخي یو مسؤله میرمن وحیده وای چې د نجونو زورونه په هیڅ اصول کې د منلو وړ نه ده او دوی باید دغه بدکار پر وړاندې جدي مبارزه ته دوام ورکړي. میرمن وحیده وای د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دې لپاره دا برنامه جوړه کړي چې په خارونو کې د نجونو د زورونې یو لامل پر نشو د روغ د کسانو موجودیت دی. دوی په خارونو کې د نجونو د زورولو لامل کیږي. دا کمپاین مو پیل کړه چې موږ څنګه کولای شو د دوی مخه ونیسو او څه ډول کولای شو چې په ټولنه کې ذهنیت جوړونه وکړو. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي په سړکونو او کوڅو د نجونو زورول د دې لامل شوی چې د نجونو ورځنۍ چارې له خنډ سره مخ او ان په ډیرو مواردو کې د دوی د زده کړو د مخنیوي لامل هم شوی دی. مرسل همراز د کابل ښار اوسیدونکي ده. هغه وایي چې څو ځلې د هلکانو له لورې زورول شوی ده. هغې وویل که کومه سروې وشي زه مطمئنه یم چې تر 90% میرمنې به له داسې زورونو سره مخ شوي وي، او زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې څو ځلې د دې پر ځای چې زما د فکر او زما شخصیت په اړه خبرې وشي زما د ظاهري بڼې په اړه خبرې شوي دي. د نجونو د زورونې د مخنیوي دا پروګرام د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا او د امریکا د پرمختیایي ادارې یا USAID په مالي ملاتړ ترسره کیږي چې د افغانستان کلیو او بانډو ته به هم وغځول شي. د ټولنیزو چارو څیړونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې سباندې 3 لسیزه جګړه، بېوزلي، نالوستي او کمزوره اقتصاد د دې لامل شوی چې د خلکو په تیره د ځوانانو د پوهاوي کچه راټیټه شي، او همدا لامل دی چې نن سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې نجونې د یو شمیر هلکانو له لورې زورول کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د کابل نمو د ممتاز بهیر ریپورت واورېدی چې په افغانستان کې د سړک پر سر یا کوڅو کې د نجونو د آزار او زورونې یو لامل د ځوانانو لخوا د نشئی توکو او الکولو استعمال دی.
غرور کې د سرو ګلو ملنا د جنت بلبلان سکړي د دنیا د باغ ګلنا تکړي خپل سترګې خاورې چې زما پشي روخانه تکړي سزما د درد برای اول ترسمانا سرد وین ساس کی ساس کی چتا توی کڑ درمانا ما تسری ڈیوی بلگی پکو سکت جانا د دنیا تاج نظر شاه ستاد بخت ستاد شان د لیلا پزنگن پروتی د مجنن سر گریوان مارا وڑی تلن دی ترام بے لپا ملنا تجنت بلبلن سکی تدنیا دبا گلنا تجنت بلبلن سکی د دنیا د باغونا منصور یو لی ونیو د ماشوق ادا بهیر کل منصور یو لی ونیو د مسته شراب ډیر کل مستی دا سمان دا د جانان دستر گنر دے زما دخلی خبری تورات و هم زبر دے زما دخل خبر هم تورات و هم زبر دے منصور یو لی ونیو منصور یو لی ونیو
واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري ولسمشر اوباما کینیا ته خپل سفر په لړ کې د کینیا ځوانانو ته ویل چې د انسان کوشش حد و حدود نه لري او هر څه چې وغواړي ترلاسه کولای سي. د امریکا ژغ خبریال ارو پانډې چې د ولسمشر اوباما سره په دې سفر کې تللې ده په دې اکلې د نایروبي څخه ریپورت را لېږلې دي چې سبا تاسو ته وړاندې کوم. ولسمشر اوباما پرون د یک شنبه په ورځ د کینیا په پلازمینې نیروبی کې ځوانانو ته وینا وکړه او هغوی هڅو او زیار ته واچول. ولسمشر اوباما داسې وویل:
I am proud to be the first American president to come to Kenya.
زه افتخار کوم چې لومړنی امریکایی ولسمشر یم چې کینیا ته سفر کوم او زه لومړنی کینیایی امریکایی یم چې د امریکا ولسمشر شوم. د شاندارو ترتیباتونو وروسته ولسمشر اوباما د کینیا هیواد ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسوي او د سفر په پای کې د کینیا ځوانانو ته په پیغام کې ویل چې د پرمختګ لمن دي ټینګ کړي او د پخوا اداري فساد خیشخوري او قوم پالنه دي شاته پریږدي. خو ولسمشر اوباما په یو سټیډیوم کې څلور زرو محصلینو ته ویل چې پرمختګ باید د یوې داسې ټولنې په ذریعه وسي چې یووالی ولري، د هر ډول نظریاتو د زغم طاقت ولري او د اداري فساد څخه پاک وي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
I want to be very clear here, a politics that's based solely on tribe and ethnicity.
زه غواړم چې ډیر واضح خبره وکړم، هغه دا چې هغه سیاست چې یوازې پر قوم او قبیله ولاړ وي یو هیواد ټوټه کوي چې دا د ارمانونو او تصوراتو ناکامي ده. ولسمشر اوباما په داسې حال کې دغه تفسیر وکړی چې د کینیا پر چارواکو باندې دا تور دی چې د الشباب د یغي ډلې پر ضد د مبارزې په لړ کې په دې هیواد کې اقلیت مسلمانان او د سومالیا اقلیت وګړي په غیر عادلانه ډول تر هدف لاندې راولي. ولسمشر اوباما وویل چې هغه کینیا ته د کینیا د یو ملګري په صفت ورغلی دی او غواړي چې دغه هیواد د ښې او ډیموکراتي حکومتدارۍ د ټولو دپاره د فرصت او د یو داسې ملي هویت له لارې چې تشدد رد کړي بریالیتوب او کامیابۍ ته ورسیږي. هغه داسې وویل: پرمختګ دې ته اړتیا لري چې تاسو خپل د تاریخ د تیارو شیبو سره په صداقت باندې مبارزه وکړي، د خپلو اتباعو دپاره فرصتونه برابر کړي، په هیواد کې د بیلابیلو نظریاتو شتون ته د قوت په سترګو وګوري، لکه موږ چې په امریکا کې هڅه کوو چې زموږ د هیواد د اتباعو بیلابیلو نظریاتو ته د قوت په سترګه نه د کمزوري په سترګه وکتل سي. د اوریدونکو لخوا د ولسمشر اوباما د خبرو هغه مهال لا زیات هرکلی وسو چې هغه په اصطلاح د هغو پخوانیو رواجونو پر ضد خبرې وکړي چې ښځې او نجونې ځپي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
Treating women as second-class citizens is a bad tradition. It holds you back.
څوک چې ښځو ته د دویم درجه اتباعو په سترګه ګوري هغه د یو بد دود او بایدې پلوي کوي. دا کار تاسې پر شا بیایي. هیڅ شی پر ښځو باندې جنسي تیری نه توجیه کوي. هیڅ دلیل نشته چې د تنکیو نجونو د محرم معاضاو برخې پرې کړل سي. په متمدنې نړۍ کې د جبري او د ماشومو او کوچنیو نجونو د ودولو دپاره هیڅ ځای نشته. دغه رواجونه د پخوانیو پیړیو دي او په یویشتمې پیړۍ کې ځای نه لري. د کینیایي پلار زوی چې په 2008 کال کې د هیلې د پیغام سره د امریکا د ولسمشر په توګه وټاکل شو، کینیا ته د دغه هیواد د راتلونکي نسل دپاره د هیلې د پیغام د خپرولو دپاره تللی و.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه. په بادو که دنجونو د ورکولو پایلی چه دی؟ اول انجونی په بادو که ورکول کی گی؟ ده خزو غک لآشنا راژیونا سیشن بشپا اته بجی نجیبه نوشابه لامریکا غک نه. ده تماس شمیره 0190-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
واشنگتن کې د ماخوستن 9:00 او 15 دقیقې د ساتو مهم خبرونه د یک شنبه په ورځ د سومالی په پایتخت موګه شو کې د جزیره هوټل مخه ته په مرګانه حمله کې لته لګ د الس کسان وژل شو دي. ال شباب دغه حمله ذمہواری قبول کړې ده او حمله په داسې حال کې وشو چې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د کینیا نه د ایتوپیا پایتخت د سبب اته پلارو د اسرایل پولیسو د یک شنبه په ورځ د بیت المقدس په زړه ښار کې د الاقصا د جمعات په انګړ کې فلسطینی مظاهره چې انصرا ټکر وکړ. پولیسو هغه محل داخله وکړه چې یو شمېر يهودانو غوښتل چې حرم شریف ته په مسجد صخره کې ورننوځي او فلسطینیانو اداره ونیول. د کولومبیا جمهور رئیس جان سانتوس د یک شنبه په ورځ د خپل ملک هوایي قواو ته امر وکړ چې د حکومت مخالف وسلوالو یاغیانو فارس پر ضد هوایي عملیات وځنډي او یاغیانو هم اعلان کړی چې سلو د شنبې نه به اوربند مراتی. د کولومبیا د حکومت دغه مارکسیسټ ډله په لاتین امریکا کې تر ټولو زړه ډله ګڼل کېږي چې تیرو 50 کلونو راهیسې د حکومت په خلاف باندې جنګیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو مزوریدونکو زموږ دویم نیم ساعته پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په سولند شبو کې به تاسو ته د دری دویم نیم ساعته خبری خبرونه وړاندې شي. موږ بیا د مازیګر پر وو بجو باندې تاسو په خدمت کې حاضری شو د نویو خبرونو او نویو مطالبو سره. تر بیا مو په پاک الله سپارم. ټول روغ جوړ او سرلوړي وسی. د خدای په امان.